له چارواکو نه.
د نن او وضعیت په خبرونه کې د دوه هیده درمې مشورتي غونډې په اړه د میرمنو او یو شمیر سازمانونو اندېښنه. ملګری ملتونه وایي چې دا غونډه د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو او د دغې ډلې حکومت د مشورت د ورکولو لپاره نه جوړیږي. په خیبر پختونخوا کې د افغان نجونو د ښوونځي ستونزې. د خیبر پختونخوا د افغان کډوالو په پنغالو کې اوسیدونکي شکایت کوي چې زیات شمیر نجونې د ښوونځیو د کمښت له کبله له زده کړو بې برخې دي. او د کرکټ شل اووریز نړیوال جام جنوبي افریقا او هند پایلوبه ترسره کوي. دا او نور خبرونه د نن او وضعیت په خبرونه کې. السلام علیکم. د نن او وضعیت خبرونه ته راغلاست. د دغه مسایلو ترڅنګ د مهمو خبرونو ترڅنګ په دې خبرونه کې به تاسو د دوهې د راتلونکي غونډې او د کرکټ شلوریز نړیوال جام په اړه بس وګورئ. خو تر هر څه مخکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. زه وحید فیضی یم. په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه راتلونکي جوړیدونکي غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي چې په دوها کې د دغې ټولنې په کوربتوب دا جوړیدونکي غونډه د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو او دغې ډلې حکومت ته د مشروعیت د ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د پنځمې په ورځ د جون په ویشتمه نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوهې غونډه طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو او د حاکم چارواکو ته د مشورت د ورکولو لپاره نه جوړیږي. دوجارک د یو خبريال د پښتنې په ځواب کې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتیرش سره د دوهې د دریم غونډې په تړاو خبرې کړې دي او په دغه کانفرنس کې د افغان مرمن د استازو په نه ګډون خپله ژوره مایوسي څرګنده کړې. وویل چې زه فکر کوم عمومي منشي هم ملال سره چې د ملګرو ملتونو د سولې پیغام وړون کې د خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. په شخړه کې د روغتیا د خوندیتوب ائتلاف او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په جلا راپور کې چې په افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې د کارکونکو ته د ګواښونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په شخړه کې د روغتیا د خوندیتوب ائتلاف په یو راپور کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د نیولو او توقیف پیښې دوه چنده زیاتې شوې دي. دغه راپور چې د جون د میاشتې په 24 خپور شوی پکې ویل شوی چې دغه ائتلاف د 2023 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي او د هم د هغوی د فعالیتونو د خند اړوند 109 پیښې ثبت کړې دي. او د خیبر پختونخوا د افغان کډوالو په پنغالو کې اوسیدونکي شکایت کوي چې زیات شمیر نجونې د ښوونځیو د کمښت له کبله له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د اویم لسیزې په پای کې د سور د کوټا څخه وروسته د اوږدې جګړې په ترڅ کې په میلیونو افغانان ایران او پاکستان ته کډه شول او هلته ورته د نړیوال ټولنې په مرسته پنغالي جوړ شول. که څه هم زیات شمیر کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي خو لوی شمیر لا هم په ایران او پاکستان کې میشت دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کمیشنری د تعلیم د برخې رئیس احسان خان د امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې د دوی د معلومات له مخې د افغان کډوالو په کمپونو کې د هلکانو پر تله د نجونو د زده کړو کچه ټیټه شوې ده. ته زه تمنه چې زموږ ملتیا کوي مخکې دی چې لار شو د دوهې د غونډې په تړاو بحث شروع کو. ستاسو فام یو رپورټر راوم چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې بعد امریکا په استازیتوب د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویست او د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری ګډون وکړي، خو په هغه شرط چې د دې غونډې د اصلي اجنډا په اړه ورته معلومات او وضاحت ورکړ شي.
د افغانستان پر د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه دریم مشورتي غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د امریکا په استازیتوب به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استاد رینا امیری په مشروط ډول ګډون وکړي.
د متحده ایالاتو په استازیتوب د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویسټ او د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د پاره ځانګړي استازي رینا امیری ګډون وکړي. خو باید یادونه وکړم چې هغوی به یوازې هغه مهال د ګډون ژمنه وکړي چې د غونډې د اصلي اجنډا په اړه وضاحت ورکړل سي، او تر ټولو مهمه دا چې دا ډاډ ترلاسه سي چې په غونډه کې افغانو میرمنو او د مدني ټولنې غړو سره معنا لرونکی مشارکت موجود وي.
ځانګړي استاد رینا امیری وایي تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکي په تړاو د غونډو اجنډا کې شامل نشي په دغه هیواد کې بشخړې پاتونه رسیږي.
تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکي په تړاو په غونډو کې شامل نشي په دغه هیواد کې بشخړې پاتونه رسیږي.
د مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود وایي په دوحه کې دریم مشورتي غونډه اعتبار نه لري. مسعود ویل چې د دوحه غونډه له دروازو پرته بل څه نه دي.
And the Doha peace process was nothing but a lie, unfortunately.
په خوښنۍ سره د دوه د سولې بهیر له درواغو پرته بل څه نو په ناوړه توګه ورته رسیدګي سوي او مدیریت سوي دی.
بل خو یو شمیر معترض مېرمنو له نړیوال ټولنې غوښتي چې د دوه په غونډه کې ګډون ونه کړي. سانحه نه
نشاسته طالبان بایکوټ نه کوي. واه از تمام جهان میخواهیم کې نشست دوباره تنظیم کړي. چې نشست
د امنیت سولې او خزل لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ په پرانستی لیک کې ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په دریم مشورتي غونډه کې باید افغان خزې په فعال او مستقیمه توګه ګډون وکړي. په دې لیک کې ویل شوی چې د دوحې له غونډې د خزو ایستل سخته بی عدالتي ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
پر همدې موضوع د بحث لپاره سره د سیاسي چارو شننکې زبیح الله عادل مرمد چې ورته خرغلاس وایم عادل صاحب خبرونه ته خرغلاس
مننه جناب فیض صاحب
ډیر زیات مننه
سلامونه او نیک هیله مو منه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ولیدونکو ته
وعلیکم السلام. لکه څنګه چې خبره استه د دوه غونډه د دریم مشورتي غونډه جوړیږي په دې کې چې یو شی ډیر ځانګړی دی هغه دا چې د بشري حقوقو مسایلو د خزو مسایلو په اړه به نه څوک پکې ګډون کوي او بحث هم وایي چې پکې نه کیږي. په مجموع کې غواړم تاسو نظر د دې غونډې تر سر کېدو په اړه واورم.
اصلا خو دا غونډه ما مخکیم ویل زما په اند دا غونډه تیار راغله. سناریو یا سکرپټ هر شی چې دی تیار آماده دی دا یو نمایشي بڼه لري متاسفانه او دا افغانانو د پاره هیڅ کوم ګټور نه تمامیږي او دا غونډه چې دی طالبانو ته یو رقم د تعامل دروازه خلاصوي. که چیرې مونږ د دې غونډې دغه په یو کال نه یا دیارلس میاشتو کې دا درېمه مشورتي غونډه ده. په اول غونډه کې د نړیوال دلبند دروازو ته شا کېناسته او بیا وروسته د هغې نه ملل متحد ویلې سي دا غونډه صرف نړیوال غونډې سي په د طالبانو سره څنګه تعامل وکړي په دې هکله وه. دویمه غونډه یې دا وه سي د ملل متحد سرمنشي خاص استازی افغانستان ته تللی وو. په اروپا کې په ټول نړۍ کې افغانانو سره یې لیدلی وو. یو راپور یې تیار کړ په هغه کې نقض حقوق بشر او ازادي د بیان وو. د هغه کې د میرمنو مشکلات وو، د نجونو د مکتب مشکلات وو. اما متاسف بے نتیجہ وعدہ دریم غونډه کې سی طالبان شرطی خیو اصلا خود دی اجنډا دا او سی دلته افغانستان د پاره د ملل متحد خاص نماینده ټاکل کیږي. نو او د افغانستان د جونیئر مرمنو نمائندگان به وي. خو د طالبانو حکومت یا نظام هغه ډله ویلې سي که چیرې د افغانستان د پاره ملل متحد غواړي سي یو ځانګړی استازی وټاکي نو دې ته ضرورت نشته، دوی به ګډون نه کوي. او بل مسله دا وسی په دې کې بعد افغان مرمن یا انجونې ګډون نه کوي یا جنگ نو دا هغه شرایط چې طالبان یې خایو او متاسفانه چې د طالبانو ټول شرایط قبول شوي دي او په دې کې دا د افغانستان په خیر ځن نه ګڼم او دا د طالبانو د پاره د سی او لار خلاصوي چې نړیوال ورسره تعامل.
عادل صاحب یو شی چې ملګرو ملتونو واضح کړی دغه دا چې وای دی غونډه کې د طالبانو مشروعیت یا د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل لپاره نه جوړیږي او بل تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق په خبري کانفرنس کې ویلو چې طالبان په دې غونډه کې د ډیفاکټو یا د حاکم چارواکو په توګه با ګډون کوي. دنیا فکر کوي د افغانانو غوښتنې شاره ول د طالبان په دې غونډه کې شامل کړی دی او یوازې غو سره خبرې کوي ک نه ملګری ملتونه غواړي چې په یو شکل باندې خپل پیغام طالبان ته ورسوي.
نو ملل متحد او نړیوال دوی خود طالبان سره مستقیم یا غیر مستقیم تر اوسه پورې پاړی کې کیو او هر کله کول شي چې طالبان سره تعامل وکړي خود افغانانو ته نړیوال ته عام خلکو ته د اخکار کول دي چې دوی د طالبانو سره اړیکې نه لري او دوی غواړي چې طالبان مجبور کړي سي طالبان د بشري حقوقو ته غاړه کړي د ښځو حقوقو ته غاړه کړي د نجونو مکتب ته. نو زه فکر کوم چې طالبان د نړیوال د طالبانو سره اړیکې کړي دي او دا یوازې رسمیت پیژندل نه دي، دغه تعامل کول په خپل رسمیت پیژندل ته لار خلاصوي. دا په هغه حالت کې چې افغانستان اساسي قانون نه لري، داخلي مشروعیت نه لري، ازادي بیان پکې نشته، سلب شوی دی د مرمنو حقوق، د ازادي د بیان یعنی هیڅ نو حق تل نشته. دا یو داس یو نظام دی چې متاسفانه دوی ته په 2021 کې واک وسپارل شو او دوی خپل پیږي داس یو ډلته وسپارل چې شل کال جنگ کړی وو، هغه ډله چې مکتب سوځول نو دا غوی نه د تحصیل ته مکول ممکنه نه ده. هغه ډله چې غوښته د هر افغان وژل ورته حلال وو، دا غوی حقونه ته غاړه کې خودل، دا ناممکنه دی او نړیوال په دې خپویږي. او زه د ملل متحد په نیت باندې زه شک لرم او متاسفانه سي دغه غونډه سي په دوه کې درېمه مشورتي ده. دا نه یوازې چې افغانستان ته مشکل ایجادوي،
حلاره پکې ځله. اته صاحب ملګرو ملتونه ویل چې د دې غونډې څخه وروسته به سمدستي د سیاسونو سره په اصطلاح یا د خزو د اساس سره د مدني ټولنې اساس سره غونډه جوړوي، نو هغه تشویشونه چې د دې غونډې په اړه تاسو هم ورته اشاره وکړه، تاسو هم تشویش لرئ په دا غونډه کې به مطرح کیږي او د ملګرو ملتونو سره به په مستقیمه توګه خبرې کیږي؟
نو دا خو اول باید د افغانانو سره، د افغانستان د نمائندگانو سره لیدنه دا باید مخکې د غونډې نه شوای وای، ترڅو نړیوال باید پوه وي چې د افغانستان درد څه شی دی، د افغانستان د مرمنو درد څه شی دی، د افغانستان د ژورنالیستانو درد څه شی دی، د افغانستان د خلکو درد څه شی دی. نو د غونډې نه وروسته هیڅ فائدہ نه لري چې دوی د افغانانو سره ګوري. دا په دې معنی ده چې د غونډې هغه نتیجه ورته وای چې دغه نتیجه ده او موږ طالبان سره په دې نتیجه رسیدلی او کېدای شي د دې غونډې کوم نتیجه هم نه وي.
خستاس په خبره د افغانستان درد څه شی دی؟
د افغانستان یو درد نه دی، د افغانستان درد ماته استویل د بشري حقوقونه دي، د ښځو حقوقونه دي، د نجونو مکتب دی، ازادي د بیان دی، امنیت چې موږ ورته ویل شو یعنی نسبی امنیت دی، دا مکمل امنیت نه دی. نسبی امنیت په دې خاطر وایم چې هلته شل یویشت تروریستي ډله په افغانستان کې دي، د پاکستان دا اوس په خیبر پختونخوا کې دوی غواړي چې عملیات وکړي، حتی وزارت دفاع په دین ویلي چې دوی غواړي چې حتی د افغانستان دننه عملیات وکړي. نو دا په دې معنی ده چې طالبان په افغانستان کنټرول نه لري، هلته د داعش
اشاره د پاکستان حکومت ته ده.
بله 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 بله، د پاکستان حکومت نو هلته توریستي ډلې ده، هلته داعش ده، هلته لشکر طیبه ده، هلته د ازبکستان اسلامي ګوند ده، هلته د تاجکستان توریستي ډلې دي، یعنی یو ډله نه ده. په دغه اساس باندې افغانستان یو مشکل نه لري.
طالبان تل وایي چې په اصطلاح په افغانستان کې سل په سله حاکم دي او نورې ډلې په افغانستان کې نشته دي، د داعش ځپل ته اشاره کوي.
نو کچیر دوی د سوي نو د پاکستان حکومت ته ویل دوی جواب نه وایي، د پکم جرأت باندې د پاکستان حکومت دا خبره
کوي چې ورته ویل چې دا د ټي ټي پی ساسو خپل کورنۍ ستونزه ده، دا په خپل حل کې سره.
دا خو دا دوه طالبان چې شي وای هغه بیل خبره د حقایق دا دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې موجود دی. ټي ټي پی د سیاوړی کده د طالبان سره لري چې تقریبا د دغه شل کال د مولانا فضل الرحمن خبره د دوی سره ګوګه پوګه د افغانستان حکومت په ضد یا د نړیوال قواو په ضد جنگیدل. دا خو د سیاو یو ښکارا خبره د سدوی نشي کوله سترګې نه پټ کی. نو په دې خاطر باندې بیا د دوی دغه نمائنده ګډون د نمائنده یعنی یو عادي ویان هغه د ملایبت الله ویان په نوم د طالبانو د حکومت ویان دی، ځکه د حکومت ویان باید په پایتخت کې وای نه په قندار کې.
لم دې باندې زما پوښتنه هم وه، خو تاسو ته اشاره وکړه چې د طالبانو هم داسې جګ پوړی پلاوی به د دوهې په غونډه کې ګډون نه کړي. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد به د پلاوی مشري کوي. سره دې چې طالبانو ډېرې هم په اصطلاح غوښتنه درلودله ټینګار یې کوو چې دوهې په غونډه کې ګډون وکړي، دا اوس ورته فرصت په لاس ورکړ شوی دی. خو داسې یو حیات ګډون د دې غونډې په اړه څه پیغام درلودلی شي؟
نو طالبان خو په دې پوهېږي چې د دې غونډې لکه په سر کې ما وویل چې د دې هغه کومه فیصله چې دی تیار نړیوالو کړی یا ملل متحد کړی دی، صرف دوی بلاغوي هغه طالبانو ته. نو مشورتي غونډه په هغه حالت کې کېږي چې د طالبانو یو باصلاحیت کس راغلی وای په خپله متقی به دې کې شرکت کړی وای، په دې کې بعد امر بالمعروف د وزارت یو مهم کم از کم راغلی وای چې هغوی د صفایي ورکړی وای چې د امر بالمعروف وزارت دغه ضرورت دی ته چې شي. د افغانستان خو الحمدلله 99% مسلمانان دي، او هلته په نړۍ کې زه فکر کوم داسې دومره افغانان چې جومات ته ځي او په دین پورې داسې تړلې خلک دي او عقیده یې ډېر کلک دي، په نور نړۍ کې فکر نه کوم سي. یعنی هغوی د بعد راغلی وای وایسې دوی څه کوي په هر وزارت کې، ولې افغان مېرمنو باندې فشار راولي، ولې افغانستان خلکو باندې فشار راولي. په دې کې باید د نورو ادارو باید تحصیلات علی باید نمائنده دی کې شرکت کړی وای، دوی کې باید د وزارت معارف یو نمائنده باید وای سپی ته ویلې چې په دې زرو ورځو نه زیات مکتبونه بند دي د نجونو، ولې په وار وار طالبانو دا ویلي سي مونږ کار کوو، کوشش کوو سي او طرز العمل جوړ کو. اما تر کین د سره هم طرز العمل دي چې په زر ورځو کې نه جوړيږي.
بله،
نو دا هغه شیان دي چې دوی باید په دې دوه په غونډه کې مشورتي غونډه دوی باید راغلي وای او دلته باید ځواب ورکړی وای، او دی اواز هغه مشکل نه دی. مونږ او تاسو
یعنی تاسو په دې نظر استه چې د طالبانو دغه ټیټ پوره پلاوی به ونش کولای چې په سمتوګه الته څووی یا څووري
هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ صلاحیت نه لري د دې ځواب نړیواله تداوی چې موږ ستاسو پیغام خپل امیر ته رسو او خلاص. هغه امیر چې نه د دې وزیر لیدلای شي او نه عام خلک غوی لیدلای شي.
ښه، اته صاحب د نړۍ لپاره اوس څه شی ډیر مهم دی؟ زما اشاره افغانستان ته ده، او افغانستان څومره د نړۍ لپاره یو مهم هیواد دی اوس؟
نو کچیر مونږ اصلن اصلي مسلې ته راشو، په نړۍ کې اوس جنگ اقتصادي جنگ دی، او د چین د پاره یوازنی پول چې نړیوال سره یا نورو غربي ملکونو سره افریقایي ملکونو سره لار لري هغه یو پاکستان دی او یو افغانستان دی. سی هغه سپاک مثلا چې د دې دوړو لارو نه تیریږي، او دلته د روس مسله دی، دلته د ایران مسله دی. نو د چین دښمنان وایم، د چین رقیبان وایم، د روس رقیبان په هیڅ حالت کې نه غوړي چې چین د دې لارې نه استفاده وکړي. د افغانستان د لارې نه یا د پاکستان د لارې نه سدواړه موازی دي. نو دلته به د چین او روس ته ډیر لوی درد سر جوړ شي، او په دې خاطر باندې چین او روس هم کوشش کوي چې طالبانو سره تعامل وکړي، غرب هم کوشش کوي چې طالبانو سره تعامل وکړي، او طالبان داسې یو ځای ته برابر شوي چې نشي کولای چې غرب ته ځان نږدې کړي، نشي کولای چې چین او روس ته ځان نږدې.
د سیاسي چارو شنونکي زبی عادل صاحب ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې ما سره ګډون وکړ او خپل نظر دی وړاندې کړ.
کور مو ودا
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې. د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ډیر مننه تاسو له امریکا څخه د نن او وضعیت خبرونه ګوري. قدرمن دوستانو، د کرکټ شلوریز نړیوال جام په لړ کې د سویلي افریقا او هند لوبډلې به پایلو به ترسره کړي. تر دې مخکې په یو نیمه پایلو به کې هند وکول شو چې انګلند ته ماتې ورکړي او سویلي افریقا وکول شو چې د افغانستان لوبډلې ته ماتې ورکړي. هند او سویلي افریقا نیمه پایلو به ته وتلې دي. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام باندې با د اوس مسره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی مدیر شرغه همکار ملمه شوی دی چې پس ډیر وخت غوړم همکار سره په خیر اغلس او لمړی خو ساسو حال احوال پښتنه وکړو. څنګه یې؟
سلامونه ونه کې هله فایزي صاحب، تاسو ته ډیر وخت پس ما مولې دي، خوشاله شوم او د کرکټ ټول منوالو ته.
وعلیکم السلام همکار صاحب، د پایلو په اړه څه فکر کوئ؟ څومره به په اصطلاح یو هیجاني پایلو به وي او په زړه پورې پایلو به وي؟
پایلو به ډیره جالب وي که یو خو تاسو یو ګورئ، د ساوت افریقا چې کوم سترند ده هغه بالینګ ده، یعنی ساوت افریقا لزان سره یو ډیر خفاس بالینګ لري، فکر کوم دغه ورلد کپ بیسټ فاس بالینګ ځان سره لري. او بل خو که تاسو یو ګورئ، دغه ورلد کپ بیسټ بیټینګ چې ده نو دا هغه سره د هندستان سره، نو د بیټ او د بال به یو ډیر ښه مقابله وي، یو ډیر ښه کمپټیشن به وي، یو ډیر ښه میچ به وي. فکر کوم دا سی یو طرفه میچ به نه وي، هندستان ته به هم اسانه نه وي چې د افریقي ماتول په اسانۍ تر سره کی. بل خو که موږ د هندستان بیټینګ ته وګورو، هغوی همیشه په خپل اټیک باندې د مخالفې لوبډلې بالینګ یو څه ډیسټرب کړی ده، هغوی تر فشار لاندې راوستلی دي. نو دا وجه ده چې هغوی سره بیټینګ ښه ده، خو که بل خوا موږ وګورو د ساوت افریقې بالینګ هم ځان ته څه وایي، نو لوبه به ډیره جالبه وي، ډیره یو طرفه لوبه نه وي. یعنی د کرکټ دغه فاینل چې دا شاید یو بیسټ فاینل وي، خو د افریقې فشار چې دغه تر سیمی فاینل نیمه فاینل لوبه پورې وو په تیرو سیالیو کې، یعنی دوی همیشه خپل سیالۍ چې دی هغه په سیمی فاینل کې بیللی، اوس هغه فشار خلاص شوی. آیا د فاینل فشار نه دوی وتلی شي کنه؟ دا به یو سوال وي ما ته په ذهن کې چې تر اوسه پورېسته چې آیا دوی کولی شي چې دغه د فاینل فشار لزان نه وباسي او سیالۍ کې بریا خپله کړي. نو دغه یو فشار نه که دوی وتل، نورې لوبډله ډیره ښه چمتو ده او مارکرم ډیره ښه کپتنسي کوي په دغه نړیوال جام کې، لوبډله ډیره ښه رهبري کړي.
افغانستان ته ډېر اسانه باندې ماتې ورکړه او لومړی اوهر دی چې په اصطلاح سویلي افریقا دغه پړاو نه ځي پایلو ته وځي. د سویلي افریقا تاریخ ته که وګورو، څو ځلې تقریبا اووه ځلې دغه مرحلې ته رسېدلې وو، بیا به په اصطلاح ناکامېدل او دا ځلې وکولی شول په ډېر اسانۍ سره افغانستان ته ماتې ورکړي. راځم د افغانستان د ټیم په اړه پوښتنه کوم. خو د پایلو په اړه که څه هم دا به ډېره سخته وي، ځکه دواړه ټیمونه غواړي چې پایلو به وګټي، څه وړاندوینه کېدای شي؟
زه فکر کوم هندوستان ډېر فیورټ ده، ځکه هغوی د پایلو به د ګټلو ډېره تجربه لري او د دوی اوله پایلو به ده د افریقې. ډیر فیورټ هندستان ده، خو بیا هم زه درته دا وایم چې د افریقې هم ډیر چانس شته، بالینګ ډیر کوي ده، بیټینګ کې هم بد نه دی، دوی رنزونه کړی دي، مارکرم ډیر خفام کې ده، کلاس اند ور سره ملر ده، په سر کې بیټسمنان ډیکاک ده، دوی بیټینګ لاین هم مضبوط ده، نو جینس اند لاندې خپل فاست بالر هم ده، یو ښه هیټر ده، نو د دوی کمبینیشن ډیر ښه برابر ده. اوس دلته فایزي صاحب سوال دی ته راځي چې د پلان او ستراتیجی دلته وسو خپل د پلان مطابق سیالي تر سره کوي، همغه لوبډله چې دا کامیابیږي، ځکه چې پلان یو د شاده چې د کوچینګ منیجمنت سټاپ اپوزیشن ته په کتو سره ورکول کیږي. هغه لوبډله، هغه لوبغاړی چې هغه ته په بالینګ کې یا مثلا یو بیټسمن ته په بیټینګ کې یا یو ال راونډر ته په ال راونډ پرفارمنس کې یا داغه نته مکیږي، همغه سي هغه پلان ورکړل سوي وي او هغه خامل کی هغه په ذهن کې وي، نو فکر کومه چې مخالفه لوبډله سیدا هغه ته شکست ورکولای شي. او په پلان عملی کولو کې دواړه لوبډلې ډېری خیاري دي، دواړه خې لوبډلې دي، ځکه تر پایلو به را رسیدلې دي او ټول خپل راوند کې چې دی ټول ټول میچونه ګټلې دي یعنی ټول سیالي ګټلې دي د سینې دی را رسیدلې دواړه باخ نه لري په دغه وکه تورنمنت کې نو سیالي به د کټوي په زړه پوري به وي خو بیا هم زه فکر کوم شاید 55-45 یعنی 55% افریقا داسې هغه به وي فرق به وي زیات فرق بنوي
ښه امکار صاحب د روان تورنمنت کې افغانستان تقریبا د څلور غوړو لوبډلو ترمنځ واقع شو معنی دا چې د شلو ټیمونو ترمنځ افغانستان څلور ټیمونو کې راغی یعنی خوب وضعیت کې یا خوب مغه پوزیشن کې راغی د افغانستان د کرکټ ټیم د غلو به څنګه ارزوي ځکه تاسو د افغانستان د ملي ټیم سره پاتې شوی یاستئ مدیر پاتې شوی یاستئ
د افغانستان لوبډلې نه چې څومره تمه کېدل او مغه سي پرفارمنس یو واقعا چې د مثلا د شلاوریز مونږ یو ډیر ختمو خو بیا هم که تاسو راشئ د سیمی فاینل ته زمونږ هغه سي تیاری چې زمونږ ته پکار و مونږ نشو کولای په دومره لاند وخت کې ځکه چې د افریقا پاس بالینګ سره مخامخ کېدل او بیا ان سوینګ او سوینګ دا همیشه زمونږ ستون زړه د بیټسمنانو د فاست بالینګ د فاست بالینګ ان سوینګ سره په دغه باندې برخه کې مونږ واقعا یو څه ستونزه لرو مخکې مونږ درلود دا نه چې مخکې مونږ درلود خو دا ځل دې ته تیاری کېدلې سو ځکه مونږ واقعا ډیر زیات وخت لرو چې باید ادارې ډیره زیاته تیاری ورته کړې وای کوم چې موږ سه فکر کوم نه وشوي بلکې د سیمی فاینل هغه پیچ تاسو وګورئ پیچ د یو دم د سپین بولینګ نه چې غلطه سپین بولینګ سپورټ کاوه او یو څه خ بیټینګ ته برابر او دا غینه بدلول یو فاست داسې کنډیشن ته چې بالکل نوې پیچ گراسی پیچ پاغه باونس کیږي ان سوینګ کیږي دا د ټی 20 پیچ نو د سیمی فاینل د لپاره بالکل دا یو غیر معیاري پیچ او د سیمی فاینل د لوبولو د لپاره سیمی فاینل باید په یو داسې پیچ باندې شوی وي چې غلطه بیټینګ سپورټ کړای وي بیټینګ د لپاره ډیر خوي نه په داسې یو پیچ باندې چې هغه بالکل د فاست بالینګ د بیټینګ سپورټ ناراضي او مکمل یو
په دې اړه کوم اعتراض چې کېدو امکان وو
د باندې مخکې نه باید د ادارې مثلا د دوی سره کوارډینیشن کوي ټول ادارې چې کله د ورلد کپس کې جول جوړیږي کوم هیواد کې اوس ګوره زموږ په امریکا کې یو لوب هم نه و هلان کې موږ خپل ټول فینس په امریکا کې لرو فینس ته په کتو سره باید لوبې برابرې سی او د کې موږ د بوټ غړې توپ لرو الته مثلا د موږ چیرمن د بوټ غړې توپ لري په سی سی کې هغه کولای شي چې خپل حق وغواړي په متاسفانه دغه سکیجول جوړولو کې نور کې دغلت لګ مثلا هغه خبرې کول او
خپل حق
دا مخکې نه کار شوی کوم چې نو شوی خو وست هم چې په لوبډله کې فایزي سیب سو او ماغه سی پرفارمنس وکوي ګوره راشد ډیر ښه لیدرشپ وکړ ډیر ښه لوبډله پر مخ کې بوتلې تا نوین او یو څو نور لوبغاړي په لیګو کې لوبيږي او ماغه تیاری و چې راغلی و او ټیم یو څه پرفارمنس وکړ خو تیاری فکر کوم هغه سی نو شوی لکه څنګه چې په کار و کینه مونږ ان شاء الله دا ورلد کپ هم ګټې شو تاسو دا ومنئ
نو د نورو ورلد کپونو یا د افغانستان د ټیم د خزرې دوه په هیله شرغه همکار د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی مدیر ډیر ډیر مننه چې په دې باسکیل مارکس سره د ګډون وکړ او خپل نظر د وړاندې کړ قدرمن دوستانو دا واز موږ د نن وضعیت خبرونه تر بیا خې چاره
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریم زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیز